منه رامنځته سي د اوایدو په کنټرول او راټولولو کې به مرسته وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې افغان سوداګرو په هند کې د پرګتی میدان په نوم په جوړ سوي اقتصادي نندارتون کې د دغه هیواد او سریلانکا له یو شمېر شرکتونو سره په بیلابیلو سوداګریزو برخو کې تړونونه لاسلیک کړل. د سوداګرۍ خونی د صنایعو او صادراتو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګرو د غالیو، وچې میوې او زعفرانو د صادراتو په برخه کې له هندیا او د سریلانکا له یو شمېر شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. په دغه نندارتون کې چې له افغانستان څخه 28 شرکتونو ګډون کړی و، د وچې میوې، غالیو، طبي بوټو، قیمتي ډبرو او لاسي صنایعو 28 غرفې ایښول سوي وې. ښاغلی پوپل وایي چې په دغه نندارتون کې د هند د مالیې وزیر، د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلینو او د افغانستان سفیر ته ستاینلیکونه هم ورکړل. د بغلان د کرنې ریاست وایي چې سش کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات زیات سوي دي. د بغلان ولایت د کرنې امیر محمد سالم صافي ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د شولو حاصلات 104,000 واټنه و، چې سش کال د شولو د حاصلاتو کچه 115,223 تنو ته لوړه سوي، چې په دې ترتیب سره د تیر کال په پرتله 2% زیاتوالی شي. ښاغلی صافي زیاته کړه چې د کرنې وزارت به د جایکا موسسې په مرسته په بغلان کې د شولو د کرنې نوی سیستم فعال کړي، چې کرنیز اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې به کمه مصرفوي، خو حاصلات به د سیمه ییزې کرنې د سیستم په پرتله زیات وي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني، یو انګلیسي پاونډ 10 افغاني 40 پوله، یو یورو 10 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 شپېته پوله، د امارات یو درهم 10 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 422 افغاني.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، د خبرونه مو تر درو بجو پوري ده. مخکې مو پاکستان ته د ولسمشر غنی پر ممکن سفر باندې خبرې کولې. د ازادي راډیو زیات اوریدونکو په دې اړه خپل نظرونه راستولې دي. د افغان بیسیم پر 33 شمیره باندې نورایل کلیوال لکندار لیکي: ښاغلی غنی باید د هغو پښتنو مشرانو د درناوي لپاره پاکستان ته ولاړ شي چې د تایید ورتک بلنه ورکړې وه. یو بل اوریدونکی له هلمند لیکي، عبدالواسی هلمندوال، دی وایي: ولسمشر غنی دی پاکستان ته کولاړ همسی دا به کومه ګټونه لري، ځکه چې د په باور پاکستان د افغانستان تاریخي دښمن دی. اسف رحمان امید له خوست څخه لیکي: له ولسمشر غنی څخه غواړو چې پاکستان ته دی سفر نه کوي. زیارمل له بلخ لیکلي: ولسمشر دی د پاکستان له سفر ډډه وکړي، ځکه پاکستان افغانستان ته تل دوکه ورکړي ده. د ازادي راډیو دا د دوی اوریدونکو نظر دی. ازادي راډیو په دې کې خپل نظر نه لري. اوس به ورسوله پاکستان یو رپورټ راخلو. پر پاکستان باندې وخت په وخت بشري حقوقو د څارنې یو شمېر سازمانونه انتقاد کوي چې ولې لا هم اعدامونه کوي. خو د پاکستان څخه د ازادي راډیو خبريال د څلورو تازه اعدامونو رپورټ ورکوي، ویل کېږي چې دا څلور تنه په پېښور کې د پاوز پر وښوونځي باندې په حمله کې په لاسترلو دو تورن او مجرم پېژندل شوی وو او اعدام شوی دي. نور جزئیات په پېښوره د زبیح الله شفق پر رپورټ کې واوري.
د پاکستان حکومت د تیر میلادي کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې پر یو پوځي خونځي په برید کې ککړ څلور کسان اعدام کړي دي. د دې هیواد پوځي او دولتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه څلور کسان د چهارشنبه پورې سهار د خیبر پختونخوا ایالت د کوهاټ په زندان کې په دارو ځړول شول. هغه څلور کسان چې دغه برید په تړاو په کوهاټ کې اعدام شوي: مولوی عبدالسلام، حضرت علي، مجیب الرحمن چې په نجیب الله مشهورو، او سبیل چې په یحیا مشهور شامل دي. د پاکستان حکومت پر پوځي خونځي تر دغه برید وروسته نه یوازې په دې هیواد کې پر اعدام لګېدل شپږ کلن بندیز لري کړ، بلکې د هیواد په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته ترهګرو د ځپلو او ترهګرۍ د مخنیوي په مقصد د دوه کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. په عین حال کې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی، فرانس پریس خبري اجنس ته پر پوځي خونځي په برید کې د ککړو څلورو کسانو د اعدام پخلی کړی او زیاتوي چې دوی د سه شنبې په ورځ ناوخته د خپلو کورنۍ له غړو سره د وروستي ځل لپاره ولیدل. د پاکستان حکومت په داسې وخت کې پر یاد خونځي د برید په تړاو څلور کسان اعدام کړي چې د رواني میاشت په 14 نیټه د خونړي برید یو کال پوره کیدون کېده. د پېښور پر پوځي خونځي تر برید وروسته د نېشنل اکشن پلان په نتیجه کې رامنځته شو پوځي محکمو د روان کال په اګست کې د څلور اعدام شو کسانو په شمول په برید کې شامل شپږ کسان د اعدام په سزا محکوم کړل. که څه هم دغه کسانو د پاکستان له ولسمشر د بخښنې غوښتنه کړې وه، خو نوموړي د صدر اعظم نوشریف په وړاندیز د یادو کسانو د بخښنې غوښتنلیکونه رد کړل او له هغه وروسته د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د نومبر په 13 دغو کسانو د اعدامولو امر لاسلیک کړ. د پاکستانی پوز د امریکای دفتر د چارواکو په وینا په پیښور کې پر پوزي خونځي برید کې وشو کسانو برخه درلوده چې نه کسانې د برید پر مهال وژل شوي او دولس نورې نیول شوي دي. که څه هم پوزي محکمې دغه برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ سزا اورولې وه، خو پوزي او دولتي مقاماتو لا تر دې دمه د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې پر آرمي پبلک سکول د دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی و او دې ته ورته د نورو خونړیو بریدونو ګواښي هم کړی و.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو د نن ماښام تر وو بجو پورې تاسې اوریدلای سي. د ازادي رادیو ته یو اوریدونکو آیل بادشاه د درن پراته سواتل شمیره باندې د افغان بیسیم پر ټلیفون لیکلی دی. د پکتیکا په نکه سیمه کې نه د الکانو شونځیسته نه روختونسته او نه نور ابتدایي خدماتو ته موږ لاسرسی لرو. کچېری حکومت دې ته پام ونکړي موږ به ستر لاریون وکړو. او بل اوریدونکو امداد الله له کابل لیکي، د افغانستان ستونزه د پاکستان له پوځیانو سره ده نه د دغه هیواد له ملکی حکومت سره. نو ولسمشر غنی دې د ستونزو د حل لپاره له پوځیانو سره وګوري. که پاکستان ته د جمهور رئیس غنی پر ممکن سفر نظر لري یا پر بل هر موضوع چې ستاسو په ژوند باندې غیز لري، تاسو د ازادي رادیو سره شریکولای سي. د افغان بیسیم پر اتسبات له شمیره باندې
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلای شي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مظاهره کوونکو د حقوقو او په وړاندې د دولت د مسؤلیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګ مشر رحیم الله رحمه دی. رحمه صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان خلک د مظاهرو د ترسره کولو حق لري کیا؟
د مظاهره کولو حق یا د تظاهراتو حق دا یو بشري حق دی او د افغانستان ټول اتباع د بشري حقوقو د دیدګال لدیدګانه او د اساسي قانون لدیدګانه دا حق لري چې دوی مظاهره وکړي او خپل روا غوښتنه د مظاهره په شکل باندې په هغه صورت کې چې کله د دوی غوښتنه د قانوني مراجعو له طریقه نه اوریدل کیږي او دوی د توجه نه کیږي، دوی د حق لري چې خپل غوښتنه د مظاهره په ډول باندې یا د تظاهرات په ډول باندې مطرح کړي او د چارواکو غوښتنه ته ورسي.
رامي صاحب، دولتي چارواکي د هغو کسان لپاره چې مظاهره کوي د هغوی د امنیت د خوندیتوب په برخه کې څومره مسؤلیت لري؟
په دې مورد باندې چې یو مظاهره باید په لار واچول شي، لومړی باید هر هغه څوک چې غواړي مظاهره وکړي، چون دا په ټولنه کې په اجتماع کې په عام المنفیا ځایونو کې دا ترسره کیږي، نو په دې خاطر باندې په کار دی چې مخکې له دې نه چې د قانون له مخې حداقل 40 ساعته تر وړاندې باید دولتي ځیرکت امنیتي مسؤلین د مظاهره د تنظیم کوونکو لخوانه خبر سی، غوی ته خبرتیا ورکړل سی رسمن، او غوی باید خپل لازم تدابیر د دې لپاره ونیسي او په هیڅ صورت سره د دولتي مسولین یا امنیتی ځواکونه د دې حق نه لري چې د مظاهره کوونکو د روا غوښتنو یا د مظاهره لارا چولو په وړاندې خنډ سي او د دوی لپاره مزاحمت خلق کی. نو بنا انده د دولت مکلفیت دی چې د مظاهره کوونکو امنیت باید ونیسی او دوی ته د زمینه برابر کړي تر څو پورې دوی وکولی شي خپل روا غوښتنې د زیربت ارګانون ته مطرح کړي او له دوی نه خپل غوښتنې ولري.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړو. فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوړجست. رحمه صاحب، ځینې وختونه مظاهره په تاوتریخوالي اوړي، قانون په دې اړه څه سپارښتنه کوي؟
واقعا هم کله نا کله څه سي اکثر وخت داسې پیښیږي چې مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي او په خشونت او په تاوتریخوالي باندې بدلیږي. ولی د دې لپاره باید په مجموع کې د افغانستان ټول وګړي ډیر هوښیار واوسي. له یوې خوا نه چې که چیرته دا وي چې مخکې له دې نه چې دوی په یوه مظاهره کې شرکت کوي، د خپلو غوښتنو مطابق باید دوی مخکې له مخکې نه آګاهي ولري، او کله چې مظاهره په لاره اچول کیږي دوی باید دې ته متوجه واوسیږي چې د دوی له حضور نه او د دوی له موجودیت نه هلته اوړه استفاده یا سو استفاده ونسی، تر څو پورې هغه په هغه هدف باندې چې مظاهره په لاره اچول شوی لغه مسیر نه خارج شي او دوی نه سو استفاده یا ناوړه ګټه واخیستل شي. نو بنان داسې کله ناکله پیښیږي، اما مخکې تر دې نه چې مظاهره پای ته ورسیږي دولت د دې مکلفیت لري، او یا چې مظاهره په لاره اچول کیږي دولت امنیتي ارګانونه یې دې مکلفیت لري چې دوی اضافي امنیتي تدابیر باید تر لاس لاندې ولري، تر څو پورې که چیرته مظاهره د خپل اصلي مسیر نه اوړي د دې مخنیوی وکړی شي. ولی یو شی چې ډیره مهمه خبره دا، مظاهره باید په هیڅ صورت سره په تاوتریخوالي بدل نه شي، ځکه مظاهرات او سر د مظاهرې د حق یو پاسوان لري، او هغه پاسوان یا ورستاړی هغه دا دی چې مظاهره باید مسالمت آمیز وي، باید صلح آمیز وي، نه دا چې د لپاره دا په خشونت واوړي.
د ورستۍ پښتنې په توګه، آیا کوم مظاهره چې په افغانستان کې سوي دي د افغانستان د نافذه قوانینو سره لکه څنګه چې سپارښتنه کړې ده هماغه سوي
تظاهرات یا مظاهرې چې کله دلته سوي دي په افغانستان کې، دې نه بسترګې نسو پټولای چې کېدای شي ځینې مظاهرې به داسې وي چې هغه به په تاوتریخوالي اوښتي وي او ځینې زیانونه به یې اړولي. ولې په مجموع کې که موږ ووایو چې کومې مظاهرې تر اوسه پورې په افغانستان کې ترسره سوي دي او دې ته ووایو چې دا غیر قانوني په دې خاطر ورته نسو ویلی چې دا یو بشري حق دی، او د دې حق نه سترګې پټول او یا دا له نظره غورځول زه فکر کوم دا به اصولي او قانوني نه وي. ولې په هر حال مظاهرې دلته په افغانستان کې سوي دي، ولې بدبختانه وایم چې ځینې وخت دا په تاوتریخوالي اوښتي او ځینې زیانونه ځینې عام وګړو ته ځینې دولتي ارګانونو ته اړولي دي، ځینې دولتي ودانۍ عام المنفعه مرکزو او ځینې عامو خلکو ته کېدای شي زیانونه اوښتي وي. ولې په هر حال مظاهره د افغانستان د ټولو وګړو د خپلو روا غوښتنو لپاره یو بشري حق دی، او دوی د دې حق لري چې خپلې غوښتنې په مسالمت آمیز ډول د تظاهراتو له لارې نه د مسؤولینو تر غوږونو ورسوي او خپلې غوښتنې مطرح کړي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیم نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روانه خبرونه کې لیبی داسې میرمن سره غږیدل یو چې د معتادینو د تداوی لپاره یو مرکز جوړ کړی چې معتاد میرمن هم پکې تداوی کیږي او د دې ترڅنګ یو رستورانت هم لري چې د رستورانت په پیسو بیا د معتادینو تداوی کوي دا چې په دې برخه کې نور کوم کارونه کړي په خبرونه کې به واوري زه مسعوده نیازی يم خو په سر کې به له وګمی رشیدی نه د خځو په اړه د غونې مهم خبرونه واورو
افغانستان د خزو شبکې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنځشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو شپانه ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري او د عملي کولو لپاره به د هیواد لري پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابر ده او له دغه ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې منځنه کیږي چې د خزو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډیری ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوې. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي له افغان میرمنو سره نه یوازې په ټولنه بلکې د افغانستان په دفاعي او امنیتي ارګانونو کې هم توپیری چلند کوي. د دغه کمیسیون د ښځو پرخي کمشنر قدریه یزدان پرست وایي چې له ښځو سره توپیری چلند د تاوتریخوالي لوړه کچه په ګوته کوي. میرمن یزدان پرست د سه شنبې پورې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په اړه غونډه کې وویل چې دا ډول کړنې د دې لامل شوی چې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې د ښځو جلب جاس کم وي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر قدریه یزدان پرست له امنیتي ادارو غواړي چې خزو ته د توپیری چلند پر ځای هغوی باید وستایل شي ترڅو د پولیسو او اردو پلیکو کې د افغان میرمنو شمیر زیات شي.
قدرمنو اوریدونکو لیلا حیدری هغه میرمنده چې په کابل کې د معتادینو لپاره د مادر پونوم یو مرکز جوړ کړی چې معتادین پکې تداوی کوي او لنشوي راګرځوي. میرمن لیلا ته هغه وخت دا ذهنیت پیدا شو چې کله یې خپل ورور روغدای شو او هغه درد چې دی د ورور له بابته لیدلی و نو د نورو معتادینو د ژغورلو په خاطر لاس په کار شوه. په ډیره کمه سرمایه د ځینو دوستانو په همکارۍ د مادر کم جوړ کړ. کم د هغه کور حیثیت لري چې لیلا مرده او ماشومان هغه معتادین دي چې بغیر له خدای هیڅوک نه لري او د ژوند بد ورځې د پولیسوخته پولاند تیروي. خو میرمن لیلا هر ورځ دوی پسې ورځي او هغه معتادین چې غواړي له دې بدبختۍ خلاص شي د مادر کم تیراولي او تداوي کوي. اغلی لیلا حیدری راته د خپل لمړنۍ کارونو کیسه کوي چې دا افغانستان ته د فلم جوړولو په خاطر له ایران راغلی و خو کله چې پولیسوخته لاندې د معتادینو ناوړه حالت ولیدنو خپل لوري ته تغییر ورکړ او په دې فکر کې شو چې د معتادینو لپاره باید یو کار وکړي.
بیشتر تمرکز از مروی تداوی معتادین
از موږ ډیره توجه د معتادینو تداوی کوي. هم درز د دوی لپاره د کار پیدا کول عامه پوهاوی تفریحي او هنري فعالیتونه چې دوی بوخت وساتي تقریبا شپږ کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوي. زما یو ورور شل کاله معتاد و موږ ډیر وزورولو. کله چې زه له ایران افغانستان ته راغلم اصلي هدف مې دا و چې یو فلم جوړ کړم ځکه چې زه د فلم ډایرکټر یم. خو کله چې افغانستان ته راغلم هغه څه چې ما د افغانستان په اړه اوریدلې و خبره حاصل نه وه. زموږ د ټولنې حقیقت پولیسوخته و. هغه ځای چې په سلګونه معتاد خلک تر پله لاندې ناست وي او حداقل لومړني انساني سهولتونه نه لري. په دې بدبخت ټول کې زما ورور هم ناست وي چې یو وخت یې په ملي اردو کې دنده لرله. زموږ په ټولنه کې معتادین هېر شوي دي. ځینې خلک حتی د انسان په سترګه نه ورته ګوري. نو دا ټول هغه مسایل دي چې زه یې دې ته مجبوره کړم چې باید دوی ته یو څه وکړم.
ما کوشش کردم که دمزی مسیر بیای ما کار شروع کنم.
لیلا حیدری وای کله چې د معتادینو لپاره کار پیل کړ اصلا چا فکر نه کاوه چې معتادین هم تداوی کیدای شي. نو موري زیاتوي کله چې د معتادینو ساحې ته ورتلم خزینه معتادین مې نه ویلیدلې خو خلکو براته ویل چې دلته خزینه معتاد هم راځینو. هم دا و چې د خزینه لپاره مې هم یو کم جوړ کړ.
ما کار وقت شروع کردم مردم اصلا باور نمیکردن.
ما چې کله کار پیل کړ خلکو اصلا باور نکوه چې یو معتاد شخص هم تداوی کیدی شي. په لومړی وختونو کې مې مالی ستونزې لرلې، خو بیا زما ځینو دوستانو ما سره په دې برخه کې مرسته وکړه. د کار په لومړی کې مې معتاد میرمنې نه ویلې، خو بیا راته خلکو وویل چې دلته معتاد میرمنې هم راځي. په 2012 کال کې مې د میرمنو لپاره یو کمپ جوړ کړ. معتاد میرمنې مې پکې بستر کړې چې په دې سره د مادر په کمپ کې د ښځو برخه هم فعال شوه، چې ښځې او ماشومان پکې تداوی کېده.
اطفال و خانم ها بستر مو شده.
میرمن حیدری وایي د اتو میاشتو په جریان کې 11 میرمنې تداوی کړې دي، خو د میرمنو لپاره زمینه نه ده برابره، ځکه چې میرمنې نشي کولای په یو ځای کې سره راټول شي او خپل مشکل حل کړي.
اکثره کسایی که منتظر پولیس وخته درم
د پولیس وخته په ساحه کې ډیری معتادین وایي په نورو هیوادونو کې معتاد شوي دي. دوی بیا د کورنۍ غړي معتاد کړي دي، نو د میرمنو او ماشومانو تداوی په خاطر داسې یو مرکز ته ډیره اړتیا وه. د اتو میاشتو په جریان کې موږ 11 میرمنې او 6 ماشومان تداوی کړي. موږ د معتادین لپاره یو ټولنه لرو چې د ورکو معتادینو ټولنه یا MI نومیږي، او له معتادینو سره مرسته کوي چې خپلې تېرې ترخې خاطرې له یاده وباسي. خو میرمنو ته په دې برخه کې لا زمینه نه ده برابره، ځکه چې نارینه کولی شي په یوه جومات کې هم سره راټول شي او په خپلو کې خبرې وکړي، خو ښځه ته لا داسې خوندي او مسؤول ځای نه لرو چې سره راټول شي او د تېرو وختونو په هکله خبرې سره وکړي.
گذشته تاریخ کې دشتم.
خو پوښتنه دا ده چې لیلا ولې ونتوانېدله چې د معتادو ښځو کم فعال وساتي او وروسته لا تو میاشتو بیرته غیر فعال شو. میرمن لیلا وایي زموږ دودیزه ټولنه د دې باعث شوه چې نه یوازې دا چې په مالی لحاظ ملاتړ ونه شو، بلکې په ټولنیز لحاظ هم له ځینو خنډونو سره مخ شو.
اما متاسفانه کمپ زنانه
له بعد مرخه چې د معتادو ښځو کمپ لا تو میاشتو فعالیت نه وروسته اترل شوی، دولت له موږ سره د معتادو ښځو د درملنې په برخه کې مرسته او ملاتړ ونه کړ، بل دا چې په اجتماعي لحاظ هم یو لړ محدودیت تونه سره مخ شو. نو مجبور شوم چې د معتادو ښځو کمپ وترم. د معتادو میرمنو لوی ستونزه ده چې ځان لپاره مخدره مواد نشي برابرولی، نو فحشاته مخه کوي. هغه کسان چې د احتیاط له مجبورۍ فحشاته مخه کوي، خلک هغوی ته د مریض په سترګه نه ګوري، بلکې د یو بدکاره انسان په نظر ورته ګوري او غواړي چې دا ډول انسانان د تداوی پر ځای له منځه یوسي.
ترجیح میدن که اونو آدمو از بین بره ولی تداوی نشوه.
میرمن لیلا د معتادینو د تداوی په برخه کې د دولت د نه همکاري لامل ناخوخه و او ویلې چې دولت اړوندو ادارو په دې برخه کې نه یوازې همکاري ورسره ونه کړه، بلکې په ډیری مواردو کې ورته خنډونه هم جوړول.
وختي یک ځانی مثل از ما
کله چې ما غوندی یو خزه چې غواړم خپل ټولنې ته خدمت وکړم او زه په دې ټولنه کې لدی رسوم سره مخ یم، نو هغه خزه چې معتاده ده تاسو فکر وکړئ د هغه به سر ځخت وي. ما په دې مرکز کې ډېری میرمنې بستر کړې او دا هغه معتاد میرمنې وي چې پولیسو مکتمری وی کولی، خو دا چې دولت څومره اراده لري چې معتادین تداوی کړي زه چندان امیدوار نه یم، ځکه چې کله ما دا کار شروع کړ په ډېری مواردو کې می کارونه لخند او ځان سره مخ شول. مختلف بهانې بې کولی، مثلا ویل به ساسو کمپ معیاري نه دی، بستر نه لري. سمه ده زه د منم چې زموږ په کمپ کې ځینې نیمګړتیاوي موجودې وي، خو زه غواړم پر رضاکارانه ډول کار وکړم او د معتادینو ژوند وژغورم، ځکه چې په دې برخه کې ښه تجربه لرم او کولی شم په کمو امکاناتو ښه کار وکړم.
چې میدانم چې چقدر مشه خوب کار کرد با امکانات بسیار کم.
د معتادینو راټولول او د دوی لپاره د مرکز جوړول دومره اسانه خبره نه ده او په مالی لحاظ لوی ملاتړ کوونکی ته ضرورت لري. میرمن لیلا وایي پرته له ځینو محدودو کسانو چې له دې سره مالی مرسته کړي، نور هیڅ چا ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو د دې لپاره چې د مادر کم مالی ملاتړ وشي، دا د رستورانت جوړولو په فکر کې شوه. د تاج بیګم په نوم په کابل کې یو رستورانت جوړ کړ چې عاید یې د معتادینو د تداوی لپاره مصرفیږي.
ما به فکر یک منبع درآمد شدیم برای اینکه کمپ مادر را حمایت
بکنیم. موږ په دې فکر کې شو چې څنګه کولای شو د کمپ مادر له مالی پلوه ملاتړ وکړو. نو بیا موږ فکر وکړ چې یو هوټل جوړ کړو. له ډیر وړ چاپیریال نه مو شروع کړه، یو څو میزونه څوکۍ او یو وړه زیرزمینی. بیا مو وروسته هوټل ډیر لوی شو او زه په دې وتوانېدلم چې د یوې میرمنې په مدیریت یو هوټل جوړ کړم. زموږ ډیری مراجعین فرهنګیان دي او عام خلک هم راځي. هغه عاید چې له تجربې کوم رستورانت نه تر لاسه کوم ټول د متادینو په تدوی مصرفوم که څه هم بسنه نه کوي خو بیا هم سناسه لګښتونه پوره کوي
یو ګوشه یې از مخارج از مور میگیره
د تاج بیگم رستورانت بل خېګړنه داد چې هغه کسان چې مخکې موتاد وو او اوس تداوی شوی دی په دې رستورانت کې ورته د کار زمينه برابرېږي او عاید هم تر لاسه کوي
نقش دیگه یک تاج بیگم داره
موږ د هوټل بل خېګړنه داد هغه کسان چې مخکې موتاد وو او اوس موږ تداوی کړی دی راځي دلته په تاج بیگم کې کار کوي او کار زکوي پیسې ګټي له خلکو سره په اړیکه کې وي او د یو نورمال انسان په توګه ژوند کوي موږ په ډېری کمی سرمایې کار شروع کړ او مهمه ده چې انسان باید خپل کار په سمه توګه تر سره کړي او نه امید نشي
د هغو ځوانانو له ډلې چې دلته راغلي وو ګارسونی کوله ډوډۍ خوړله او کاری کاوه یو هم حسین و چې اوس یې احتیاط پریښی دی او تاج بیګم هوټل کې کار کوي حسین درې کاله مخکې موتاد شو شپږ میاشتې کېږي چې عادي ژوند ته راغلی اوس ډېر خوشحاله دی
درې کاله مې مخدره مواد استعمالول مخکې له دې چې موتاد شم په یوه دفتر کې مې کار کاوه څو ځله مې غوښتل چې مخدره مواد پرېږدم خو نه شو بیا مې مادر کیمپ پیدا کړو دلته په سم ډول تداوی شوم شپږ میاشتې کېږي چې بخي رک روخ شوم اوس په تاج بیگم هوټل کې کار کوم په دې وتوانیدم چې بیر تخپل عادي ژوند ته راشم او اوس له ژوند ډیر راضی یم
وقت راضی هستم
سر سادات استم
اول زمانم سرده د لومړنی رستوران دی چې یو میرمنه مشره ده د ډیر خزای دی ایس ډول مزایمت نشته په کابل کې رستورانتونه ډیر دي چې په ځینو کې میرمنه په آزادانه ډول نش کولای لاړ شي خو دلته ایس ډول مشکل نشته تقریبا دوه کاله کېږي چې دلته مې له دوستانو سره راځم
د رستوران رفت آمد دارم
لیلا حیدری د خپل فعالیتونو په جریان کې ډیر مشکلات هم لیدلې دي دوه ځلې پرې حمله هم شوې ده دا وایي ما دومره سختې ورځې لیدلې دي که زما په ځای کومه بله میرمن وای نو اوس په افغانستانه تښتېدلې وه
ما زمیت
سید
تقریبا
6
سال
بالای سه تقریبا د شپږو کلونو په جریان کې می 3000 متادین په دې مرکز کې بستر کړی چې 500 سره اوس هم په تماس کې چې اوس کاملا جوړ شوی دی دوی اوس خوشوندري د دې کمپ په جوړولو سره ما ډیر مشکلات لیدلې زما کمپ د جمعه تر څنګه نو د جمعه ملا به هر جمعه ما په خبرې کولې ویل به چې دا بد اخلاق او فاسد ښځه ده ل نارینه او متادین سره ژوند کوي او خلک به زما پر وړاندې را پرول خو زما هدف ډیر پاکو او یوازې خلکو ته می خدمت کول بیا نه چاره شوم له هغه ځای می کمپ بل ځای ته انتقال کړ مال کړه او ډک مبارزه کړې ده کبل هر څوک سم په ځای وای له افغانستان نه به تهدیدلی وو اوس هم راته ډیر خطر متوجي دی دوه ځله را باندې حمله هم شوې ده خو هم د خلکو دعا وی دي چې زه یې ژغورلی یم اوس راته ډار هیڅ معنا نه لري
دیګه ترس د زندگی از ما معنا نه داره
د لیلا حیدری د دې ټولو فعالیتونو ترڅنګ اصلي مسلک فلم جوړول او ډایریکټری ده د افغان مهاجرینو د لاسي صنایعو په اړه دوه مستند فلمونه جوړ کړي دي همدارنګ د تصور په نوم یو داستاني فلم جایزه هم ترلاسه کړې ده او همدارنګ د خو فعالیتونو په خاطر ځینو جایزو ته هم کاندیده شوې ده په دې نږدې ورځو کې په انګلستان کې د افغانستان د متخصصینو شبکې لخوا د سپایر په نوم یو جایزه هم ترلاسه کړې ده درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ